سلام د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شیبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی په مو کې خبرونه ته د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د خوایدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سمیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ییز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکو الوتکه له اسلام آباد، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېخت افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړې چې ایران د اټومي وسلې ترکاچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایل او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژن یو برخه روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیم د غني کولو د پروګرام د راغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غني شویو یورانیم زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي د لاسرسي اجازه نه دا ورکړي. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کارډینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړې په څه باندې سلو فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړې معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کارډینل د الن دولان په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2018 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګوست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بیلابیلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمیر د کډوالو راستنیدل او جیولو جیوپولیټیکی لانجې چې احتمالا اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پنګونو یې ناوړه اغیز کړی دی. هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کمواله، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکی شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونی اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې ورسته مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتیدونکې ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې لګونډې هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بي اغیز نه دي. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پوروسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې لستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبی پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختي بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختي بیکاری سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، ورو بیګا ته خلک ډوړی تهران پاتې دی، یو ډوړی احتیاج دی خلک مومن چې ته پخارو ګرځي کې د چانه پښتنو کې ورو بیګا تهران پاتې دی ډوړی ته او د غریبۍ سسته رو پر روانې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو امیر وایي چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لګړي سو کو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړئ کور دی بس ور جان مېش نه پوره بیره تا ولاړی 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک روسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلې د زیاتې دورا پورونه ورکول شي. نړیوال بانک د روان کال په فبرवरी میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خپ بشري بحران سره مخ کړي. سمود وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې پراخون کې جمی کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستۍ کتنې په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر وایست یا له میلمنو نه پوښتنې وکړي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 00 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره 00 4 00 02 00 01 00. میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی د کابل پوهنتون د وبخی دی کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو خغلی احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب خبرونه ته خراغلست او قمری صاحب تاسو ته هم خراغلست وایم. احمدزی صاحب افغانستان ته پتیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولې افغانستان تر اوسه پورې د بیوزلو هیوادونو په قطار کې دی؟ د تلند جواب راکې چې به ورزو نورو مسایلو ته ځغړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنه وکم.
تکل سر تاسو محترم ملمت او همدارنګه او دې چې موږ غوړو سلامونه لیکه هلي وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا مخالفه په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لږ ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مونږ شي بالکل. افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بیوس د هیوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په هغه کچه باندې نه و چې داسې پالیسیان رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولې شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد وو، د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرودلې په هغه کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد او پسملاره ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي، کله لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولی د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي کنه دي؟
البته به تاسو باندې باید وویل چې جذب شوي دي، که موږ وویل چې دا جذب شوي دي، نو د دې د کومې سجه دي خو هم باغ اساسي کارونه یا داسې پروژو پر مخته کارونه باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان د دغشته وضعیت فقر او بېوزلۍ نه راوستلي وي راوړل. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي یو تاسفانه په تیرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شو تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیل و په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلی دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه خدای تر 13 لسیزونه. دا مال عام خلکو نه اوریدلی دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه وسلری یا واندازه ډیر خلک موټر لري، دا د اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو.
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو سلوي خوشبته کلونو په پرتله باندې کاملا تغییر کړی دا، او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د هغه 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، دا د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي، ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي متاسفانه د غي ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزې اوسم ده او په خواه هم به د نشکل باندې هم نشکوله. تاسو خبرې سره موافق یم بالکل. د تیرو څلوېښتو شپږو کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تیرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په عوایدو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکړی ده د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده، نو په هغه وخت کې سرمایه ګذاري په عوایدو کې شوې وه او وروسته هم وشوه. خو موږ داس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامو یا د افغانستان په نامو باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د ملي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی: زه یو خونکی موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور استل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوي او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړي. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي: میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلي: قسم په خدای پاک جل جلاله، ته خو عاید خی مونږ په روزي پسې داسې لالهاند یو چې شپه ورځ مو په ځان یو کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یو مړی حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړي. نوش جان یشه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو. خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکو افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکو مو افغانان دي، مهرباني.
نو د شکر. خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خان خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله این از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید. البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش موسسای مختلف در افغانستان کار میکردن و موسسا هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. او دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارزواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذیه نه؟
بله توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که سوی تغذیه ایجاد شده. سوی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن و توان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش هم شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک هم کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجا؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کرده نمیتونم، نی دولت مراد کرده میتونه، وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند از 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای 1.40 افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا 1.4 بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
ډیر زیات مننه لتاسو نه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، له دې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، له دې سره هم، له دې اوریدونکو سره هم خیر. زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدی شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مل دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیق دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهاد نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څیړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څیړنه یې دا.
د دغه ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې دومره لاس معلومات راټول کړي دي چې دوی لاس د خلکو سره اخیستي دي. دا کدي واضح کړو نو معلومات ستاسو ځواب درکړو. ما هم راپور ولست او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی دا وایي شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ دي چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان او د ټول رسنۍ حکومت او د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیان چې دي ټول د دې خبر تایید کوي چې بالکل نړیوال مرستې کمیشن دي د پخوا په پرتله باندې او دې یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي نامنۍ د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا په 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی دی که دا لومړی لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. مګورو بیکاری د وزلی د زیات شوی د دغه سیم د ازادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکه واولل چې هغه وی وی مګورو زړه د اوربان د کار ته ځو کار نه پیدا کیږي. همدارنګه اف ایو چې د افغانستان کې هغه وی چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښکاله یا د وګړو کمخ سره مخ دي کرایي ډوړي د خوراکي توکي به لوړي دي د خلکو د تناسب باندې ډېر لوري. دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تایید وو ام په افغانستان کې نشته نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیان یو سازمانونه هم تایید نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي. هغه دا چې طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کوي لکه چې دوی د مالیاتو ټولو په برخه کې کار کوي کړه د افغاني نسبي ثبات ساتل نه بالکل دا یو واضح یو لمحاله تخنیکی پر مختګونه دی خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو په ټول سپور عملی هغه ډیر محدود دی. باوجود د دې چې د افغانستان د اوسنیو حکومت مسؤلین هڅه کوي او ځکه چې موږ هم ډیر هڅه کوي هغه چې موثر هڅه دي خو دا چې څه کوي دا وګد مهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره پکار دی چې کورنۍ تولید د واتي حسابونه وشي لکه کارونه او همدارنګه کور کوچنی فابریکې همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمېزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زئی صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو
بلې ګرام
او څه اورو مې باندې وکي.
کریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه سلامونه می قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ایوب پښتون.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوی په کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصره هم ولوسته د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی.
کومې پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي، هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسید اقتصاد فازي په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو، باوجود چې جوزجان د غازو معدن او د نفتو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدن او تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي. دلته ځوانان بے روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل 500 افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زور باندې. یو پرندریسو مصرف لري هغه 1500 روپۍ چې پیدا کی، اول خو په مجموع کې ټول ځوانان ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد بشي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به سناسه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسكر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن دا غوم معاش په لوړی دا غو اقتصاد به صحیح سم وي، ولیکن دا غو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې دا نن معاش باندې کته سو هیڅ نه لري. نو بل خبره دا ده په جوزجان کې موږ څلور کشره ډیر ضعیف کشر یو. یو معلول کشر باوجود دی چې معاش لري، څوک 10000 لري، څوک 3000 لري، او څوک 15000 لري. نو په دغه درې هغه نظر له اخر په دغه 3000 او 15000 د یو معلول اړتیا نه پوره کیږي، نو دا په خپل د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تر اوسه پورې هم نه
کار نه سورته
قاری صاحب
په سروي کې برخه نه شي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مر سره کول ته ناڅه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندې شوی، وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل، اغه کومکونه هم پر موږ باندې باندې سو کم بشری مرستې چې ایالات متحده کولې اغه را باندې باندې سي. او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا غرد خبري، دا غرد خبري سر راټولو کې یو خبره ځنی جوړ کو، نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولې موږ غونډان موږ ته په دې عزتې ګوري، ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دا هر افغان چې د مجبورې دي، کدا سي چې وشتل کیږي، کدا ورول کیږي،
کدا
د بل خاورې ته بیا قانون راوړي، کدا سي چې مرګ خرابېږي یا شکیږي، دا خلک د مجبورې دي. تکل صاحب بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په دامنز مینس کې څو ځله پښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپل خبرې مو اورئ. ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینس مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډیر کم تنخواه اخلي. نو معلولین ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوی دا
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم. د ازما وزر قبول ک، ته خو زموږ دایمي همکاري.
الکوم دا بیا خلکو داسې فکر
کوي، خدمتونه قبول،
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه نیسي. ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نو خبر
یا ټلیفون ستونزه لري صاحب، راځي خدمتونه قبول کوم، زه دې ډیر عمر سره مینه سره لرو.
مننه سلامت اوسه.
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي. دغه معاش هغه چې لس زره معاش اخلي که اته نفره نانخوري، نو د هغو به دا یو لکو شل زره روپۍ تر یو اندازې پورې بسیږي. او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې درې زره اخلي، هغه معلول چې پنځه زره اخلي او اته نفره نانخوره ولري، معلول قشر ته اصلا کار نه دی شوی. دغه تکل صاحب زموږ معلولین بعضې مغرور دي، موږ د چا څه خیرات نه غواړو. صحیح دی، موږ د چا څه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخلي و هغو ته دغه درې زره نه درې زره د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه درې زره روپۍ د یو مریض د یوه ډاکتر د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله با انصافه خلک دي، پر وینو جلا ما نه رسو غواړي، پر دوا جلا رسو غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسو غواړي.
مننه له تاسو نه. او به کي پښتون صاحب له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کوم پښتنه نه لري؟
یا صاحب د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي کې او تعالی د افغانستان پر خلکو باندې راو وکي، پر افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي خلاص.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له ملمنه ښاغلی احمد زین او استاد احمد زین د پښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده، او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو، یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کی هلی تاسو ته ازادي راجو نور همکاران او ریډین کوم مرما احمد صاحب ته وایم.
وعلیکم السلام، خلاص لست خبرونه ته. تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست؟
بله بله، له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل.
خلاص خلاص
زرملوال صاحب، مننه مننه.
مهرباني،
خیر دی مسته، ان شاء الله همکاران خو مخدی
سلامت و سه. مهرباني وکئ څلری د اوریدونکو لپاره، امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست، له دې موضوع په باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي څه وایي، کله ملمنه پښتنه لري، مهرباني مایکروفون ستاسو دی.
نو نو دو په وخت سره به ملمنه پښتنه خو یو تبصره لرو.
مهرباني.
اقتصاد د افغانستان چې مخته په 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 جوړ روان دا د چا په استلا دا دی وژنې سره اکثره هیوادونه سدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتلو په وجه باندې د ما خپل فکر باندې کچیر ته وغواړي د هیوادونه د شغال د مولي هیواد افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي. خو الحمدلله تکل صاحب له کترنګ استاست معلومه ده اغه مخ کې شل کلمې غمیز ستیر سو په غوښت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده، هر څه خوندې دي. خو دلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په جوړ باندې ده کبیر د اقتصاد سره غټ غټ تجارت سره د مخ په واد کې ده چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه چې سمه ته معلوم ده ډیر خد شغه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري، یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکړي له نورو هوادونو سره بغیر لږه چې امارات اسلامي افغانستان وکړي، یعنی نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکړي له دې سره اقتصاد څه ده. محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي. او بل خبره ده چې یادونه ول ډیر ضرور خبره ده، دلته گاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته ده چې یي شي دغه کډوال هم ورسنه کېدی شي دغه بوج هم په دې موږ په هواد باندې یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله.
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی، یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر میلیونو ته رسیږي، ویلي دی چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی.
نو بالکل دا ډیره ضرورت احمد تکل صاحب باید دې کې یعنی مخکې حکومت یو جوګانې وی یا موسسی وی هغه باید ول ولو به انشار دا ایو ان د وزشانو منواخلي دا شنور هیوادونه دی اوس ګور امریکا متحده ایالات د افغانستان خپل حق څه دا غنه نو تور کیا پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به ملمنه ولند پښتنه وکما هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي اثر کولای شي
ډیر زیات مننه زربال واسه مننه تاسو نه
نور د وخت را کول نه یو نه لې مننه محترم تکل
صاحب تاسو نه مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په سرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه موږ تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
افغانستان اندازہ باندھے کڈوال راروان افغانستان ایران پاکستان دوی دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي په دې کې شک څه چې د وطن سره د مینې او محبت له وجه به دوی خوشاله وي خو کومه بره د نړیوال بانک راپورته وګورو نو د دغه اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان ده د دې نور عوامل تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ د نړیوال کډوال هیوادوال چې په نور هیوادو کې کډوال او افغانستان ته راځي د دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو چې دوی په وطن ته راتګ باندې خوشاله وي خو دغه خبره سره باید دا هم وویل شي د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې ستونزې ټول افغانانو او رسنیو ته معلوم
دي احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پی وکړئ خو د دې نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه خپل پوښتنه وکوم
بالکل
مننه د کډوالو د رستنېدو په مسله کې پاتې کیږو دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي لوي خو کورته وګوري نوی خلق راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي ل مسلکي مهارتونو سره راځي ل پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ورکوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وایم هغه دا چې دلته بیا د کار په بای مارکیټ کې د کار غوښتون کې ډیری په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لښتون یې درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېز دا ده چې د کار په بازار کې د کار غوښتون کې ډیریږي او چې په دې سره بیکاري نور هم لوړېږي د دې تر څنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکو وایي کمنټونه یا په نظریاتو کې هم وي چې کورونو کرایې خوراکي توکو به لوړېږي په تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایلې ده همدارنګه هم خدمتونه دي روغتیا د خوونه ده دا هم خدمتونه ځانګړي کېږي ځکه په دې چې په دې باندې فشار دی نو زه اوس خو په منظم شکل باندې روان دي که په دینظمي راستان شي متاسفانه ورته د دینظمي هم ویل شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
د توکو خلاف د کارکې ناڅاپي راځي په دې خاطر د دوړو هیوادونو هم د ایران له خوا هم د پاکستان له خوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بل دي چې د افغان د طالبانو حکومت سره همغږی وکي. هم د سوي
نو بالکل نو یو ډول د نظمي وګورئ نو د نظمي سره راستنی دي نو پرته د امباګینې چې د افغانستان د حکومت سره وکي په داسې شرایط او داسې حالات کې نو دا په مضبوط د ټولنیز او اقتصادي ستونزو سبب هم کیږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبت اغیز هم لري د منفي ستونزو اغیزو تر څنګ.
لطاسو ډیر زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او بخې حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلی تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مې ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلي د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پرې کېده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم بشي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی. خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی نن سبا. په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلي نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسهار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصارف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا یو لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 4.5 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و. خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ و، اوس ډالر په 15 افغانۍ دی. تیل 3 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوي پوره کولای نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځنګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلي لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پورا کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنۍ مصارفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډېر درناوي هیله من یو چې د کارکونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي ترڅو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې. ولې عملاً موږ د دې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی؟ نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامدار شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زید، دا چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او ک نورې سرچینې هم ورکه زیاتې شوي، ک او کدا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداری ده.
ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو زموږ حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د سه دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځه لس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زمونږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کاروانګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې نیولی، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه چې د نورو هیوادونو زراعت کارونه بشوي د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوان بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې چې کار کوي خو هغه خاصې او کارونه چې دي کافي نه دي. بسنه نه کوي د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې. همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مهیز بدلون نه راغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمای لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغاني مصرفوي او خرج ته منډي وهي. لس پنځه لس لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغاني کار شروع کړی و، نو د شل لک افغاني پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي سهار وتلی وم، ازګر راغلم، ټول ټل کار مې کړی، وسو افغاني د 500 تیل خوړلې دي. حکمت الله مندوزای لیکي په هر حال مو صبر دی، خو زما ماش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نکيږي. انعام الله افغان لیکلي قسم دی چې نور مول ژوند زړه مور دی، فقر غربت په بلا وه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي ز خپل سخت مشکل سره مخ يم، خو بل خو خوشاله يم چې جنگونه نشته. الفت الله محبزای لیکي میاشتنی عاید به نشته، ارتیاوي بل کوم پوراشي، د خلکو اقتصادي وضعیت صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملخیلی کلی 22 نفر کور مده او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلی مخکې پوره کول اوس د لاس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خرو. خاکسار مومن لیکلی دلته شپږ زره وزره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کمنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشول وستلې. د خبرونه تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به وورو د پای خبرې.
ډیر مننه تکل څه دوه ټول اوریدونکو د محترم مننه او هغه څه چې موږ غوړي د خبرونه کوم سره پات شو مننه کوم. با ستاد چې موږ تفسیری وکړلې چې ستونزه څه ده او دا به د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول به کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي او په هغې باندې تجنظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي،
د سیمې د هوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي، کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانونو د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدارې چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمد زایو چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.